د ماسپښین دوی په چشوي د ازادي رادیو د ریسات په خبرونه کې مو زحمت شي بر کوربم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټوله فنسن کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې جارو را واخیست او سړک یې جارو کړ. په دې اړه تفصیل له خبرونو وروسته اوریدلی شي. خبرونه جانقه علي کوزی اوروي.
طالبانو په ناروی کې د افغان سیاستوالو او مدني ټولنې له استازو سره خبرې تایید کړې. جمهور رئیس اشرف غنی نن د کابل ښار واټونو ته ووت او د چاپیریال ساتنې د ورځې په لمانځنه کې برخه واخیسته او د امریکا دفاع وزیر آش کارتر خپل جک پوړی دفاعي او سیاسي هیئت جرمني ته استوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. طالبانو په ناروی کې د افغان سیاستوالو او مدني ټولنې له استازو سره خبرې تایید کړې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویل په ناروی کې د افغان سیاستوالو د مدني ټولنې د غړو او طالبانو د استازو ترمنځ روانې خبرې رسمي نه دي او د سولې مذاکره نه بلل کیږي. د افغانستان جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویلي د دې غیر حکومتي خبرو ستاینه کوي خو د افغانستان د حکومت استازیتوب پکې نشته. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل ګډونوالو په غیر رسمي بحثونو کې ګډون کړی او خپل شخصي نظریات څرګندوي. وزارت زیاته کړې ناروی پالیسي لري چې د دې ډول غونډو په څیر د تماسونو امکانات برابر کړي تر څو د مقابل اړخونو لپاره ګټور واقع شي. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی او فوزیه کوفي او د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي هوا عالم نورستاني او صدیقه بلخي هم په دې غونډه کې ګډون لري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کابل ښار واټونو ته وتلی او د جارو په وهلو سره د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې لمانځنه وکړه. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال غلام محمد ملکیار نن رسنیو ته وویل جمهور رئیس په دې کار سره نور هم خلک د چاپیریال پاکوالي ته وهڅول.
هي ابتکار است که ما قبلا با جناب رئیس
دا وی دا یو نوښت ده. موږ مخکې د دې مسلې په اړه جمهور رئیس او د کابینې له وزیرانو سره خبرې کړې وې. ښاغلی جمهور رئیس نن پولی ارتل تراغه زموږ له ځوانو همکارانو او د مدني ټولنې له همکارانو سره یو ځای جارو په لاس کې واخیسته او سړک یې پاک کړ. دا په دې معنا ده چې د افغانستان هر وګړی د چاپیریال په پاک ساتنه کې مسؤلیت لري او باید له ښاروالۍ او په خاص ډول د تنظیفاتو له ریاست سره چې محدود امکانات لري همکاري وکړي. نن د جون 15 او د جوزا میاشتې 15 نیټه ده چې د چاپیریال ساتنې له نړیوالې ورځې سره سمون خوري او په افغانستان کې هم په بیلابیلو کمپاینونو سره دا ورځ ولمانځل شوه. د ملګرو ملتونو د چاپیریال پروګرام له 1922 کال راهیسې د چاپیریال ساتنې د اهمیت په اړه د خلکو د پوهاوي د زیاتولو لپاره هر کال د جون 15 په بیلابیلو مراسمو سره لمانځي. بامیان نن په رسمي ډول د سارک یا د جنوبی آسیا د همکارۍ سازمان د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شو. د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش په دې مناسبت په بامیان کې جوړې شوې غونډه کې وینا وکړه او ویل د آسیا د همکارۍ سازمان د هیوادونو لخوا د کلتوري مرکز په توګه د بامیان اعلانول د افغانستان لپاره یو ستره لاسته راوړنه ده. ښاغلی دانش د بامیان ولایت له امنیتي ځواکونو او خلکو څخه مننه وکړه چې د دې سترې او مهمې غونډې د امنیت په چارو کې مرسته کړې. سارک په 1950 کال کې د هند، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، نیپال، بوتان او مالدیپ لخوا جوړ شوی و او افغانستان په 2001 کال کې د دې ټولنې اتم غړی شو. په ننګرهار ولایت کې په یو هوایی برید کې د دولت شپږ تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د ننګرهار ولایت امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل د پنجشنبې په مازیګر ناوخته د هسکې مینې ولسوالۍ د نری اوبو او سپین جومات ترمنځ په یوې کرولا موټر هوایی برید شو او د دولت د وسلوالو مخالفانو د یو سر ګروپ مولوي عزیز په ګډون شپږ تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا دفاع وزیر آش کارتر خپل جک پوړی دفاعي او سیاسي چارواکي نن جرمني ته استوي چې د اوکراین د بحران په اړه د ناتو د ستراتیژۍ د اغیزمنتوب ارزونه وکړي. د جنرالانو او ډیپلوماټانو یو ډله به په شخصي بحثونو کې معلومه کړي چې لا هم په اروپا کې پر روسیې باندې د بندیزونو ساتلو اراده شته او که څنګه. د امریکا دفاعي او سیاسي هیئت به د غراز اوکراین ته د وسلو ورکولو په ګډون د پوځي انتخاب په اړه هم خبرې وکړي. یو امریکایي چارواکي د جرمني خبري اژانس ته ویلي دفاع وزیر کارتر پوره باور لري چې دا مهال پر روسیې باندې د فشار ساتلو لپاره اقتصادي بندیزونه تر ټولو مهمه وسیله ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یو ځل بیا دا خبره وکړه چې د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق لامل د وسترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د روسیې ګډون ناممکن دی. مرکل د جرمني خبری اژانس دی پی ا سره مرکه کې ویل دا مهال د روسي ګډون ممکن نه دی. وستر صنعتي هیوادونه د ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت په څیر ګډ ارزښتونه لري. د جرمني صدر اعظم وایي روسیا د شلو صنعتي هیوادونو په ډله کې چې د چین او هند په څیر د ودې په حال کې هیوادونه پکې شامل دي د نړیوالو اقتصادي پریکړو په اړه بحثونو کې ګډون ته دوام ورکولی شي. د لویدیځ افریقا د غانا هیواد په مرکز کې 14 لکتر لږه نوي تنه وژلي. 14 پرون ناوخته د اکرا ښار د تیلو په یو ټانک هغه مهال وشو چې ډیرو کسانو د سخت باران له امله دغه ټانک ته پناه وروړې وه. د اطفایې د ادارې یو ویاند وویل چې 14 د هغه اور له کبله وشوه چې د تیلو سټیشن ته څیرمه د لاریو په یوه اډه کې بل شوی وه. او ملګرو ملتونو په عراق د بشري وضعیت د خرابېدو د مخنیوي په مقصد د 1500 میلیونو ډالرو نړیوالې مرستې غوښتنه وکړه. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي لیس ګرانډ له عراق سره د دې بشري مرستې غوښتنه پرون په بروکسل کې اعلان کړه. دوی وویل که دا پیسې سمدستي دوی ته ونه رسیږي په عراق کې به په سلو کې تر 500 زیاتې بشري مرستې ودرېږي. ملګرو ملتونو او مربوطو موسسو په عراق کې د جګړو له امله بې ځایه شوو خلکو سره د مرستې په مقصد د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د 420 میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې یو سړک جارو کړ. دا اشرف غني دا هڅه ګټوره ده. وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. له دې مهم خبر وو چې په ناروی کې له طالبانو سره یوه غونډه روانه ده. هڅه کوو چې ناروی ته ورشو او د دې خبرو له وروستیو جزئیاتو مو خبر کړو. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د جګړو له امله د اغیزمنو ماشومانو شمیر ډیر په سلو کې زیات شوی. د افغان ماشومانو ستونزې د دوی په وینا در سره شریکو.
مور مې ستاده پلار مې مرسوي ده چې درس خطر اغلې ما مور مې دلته راوستلو ته مونږ قومونه غنه پرې دی وای درس مو وای مونږ ته وای.
په خوست کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر د ولایتي شورا او مدني ټولنو غړي وهڅول چې غړي هڅه وکړي.
ولایتي شورا هم د ولس استازي دي او مدني ټولنه هم د خلکو استازیتوب کوي. د دې د منځ کې د همغږۍ لپاره وخت ضرورت لري.
د ازادي اوریدونکو پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه لرو او تر درو بجو د ازادي راډیو روان خبرونه یو شمیر نور مطالب هم اوریدلای شي. مخکې تر دې چې ناروی ته ورشو او له طالبانو سره د غونډې په اړه له تاسو سره جزئیات شریک کړو، کابل ته به ورشو. هلته ولسمشر اشرف غني نن د کابل ښار آرتل پل سیمې ته ورغی او له خلکو سره یو ځای د واټ په پاکولو سره د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ولمانځله. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د ولسمشر دا کار یو نوښت ګڼي او وایي چې ولسمشر په دې کار سره نور هم د چاپیریال پاکوالي ته وهڅول. د کابل ښار په واټونو کې د ښاروالۍ د تنظیف د برخې کارکونکو د ولسمشر دا کار د ښاروالۍ کارکونکو ته هم هڅونکې او د دوی د تشویق لپاره مهم ګڼي. له کابل د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمان راپور لري.
ولسمشر د کابل پل ارتل ترازی د ښاروالۍ د کارکونکو نارنجي واسکټه غوندي جارو راخلي او د واټ پاکولو تر دانګي. کابل هغه خار چې د ککړ چاپیریال د پاکوالي لپاره یې تر اوسه هر څه ناکامه شوی، د ولسمشر د لاس جارو به څه رنگ راوړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال غلام محمد ملکیار دا یو نوښت ګڼي او وایي دا کار په دې معنا دی چې د خار د پاکوالي په برخه کې د دې هیواد هر غړی مسؤل دی. ښاغلی ملکیار د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل:
دا یو ابتکار دی. ولسمشر راغلی او زموږ د ځوانانو همکارانو سره یې یو ځای په سرک جارو ولګوله. دا په دې معنا ده چې د دې هیواد هر غړی مسؤلیت واخلي او د ښاروالۍ سره یو ځای چې په دې برخه کې په ناامکاناتو کار کوي له دوی سره همکاري وکړي.
د جوزا د میاشتې 15مه نیټه چې د جون د میاشتې له 15مې نیټې سره سمون خوري د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې هر کال د غوړز د چاپیریال د پاکوالي په هدف په ډول ډول کمپاینونو سره نمانځل کیږي. موږ د ولسمشر غنی د دې اقدام په اړه د کابل ښار پوټونو کې د کابل ښاروالۍ د تنظیف د برخې د زینو کارکونکو سره هم خبرې وکړې. محمد کریم چې لغپل نارنجي د ریشې څخه خاورې څنډي مایکروفون ته ځان رانږدې کوي او وایي
دا خو د رئیس جمهور دنده نه و چې دې کار ته ورشي، خو ښه کار یې کړی ځکه چې موږ ورنه پند واخلو، هغه ته وګورو او خپل کار مخ ته یوسو. خلک باید ورنه ډیره 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 مننه وکړي.
د یادونه ده چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې مجموعې هم نن د یوې غونډې په ترڅ کې د ککړ چاپیریال د پاکوالي په هدف افغان حکومت ته یوه شپاړس مادي زطرحه وړاندې کړه. د دغه هیواد د وزیرانو شورا بیا راتلونکي ونی د چاپیریال ساتنې د ونی په نوم نومولې ده. په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې له نړیوالې ورځې څخه په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د پلازمینې کابل په ګډون یو شمیر ښارونه د ککړ چاپیریال لخوا ګواښل کیږي. په دې وروستیو کلونو کې د دولتي کارکوونکو یوه رسمي ورځ پنځشنبه هم د موټرو د ګڼه ګوڼې د کمولو او په ټوله کې د چاپیریال د پاک ساتنې په هدف د رخصتۍ په توګه اعلان شوی، خو ویل کیږي چې په اړوندې برخه کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. کارپوهان وایي حکومت باید په دې برخه کې جدي ګامونه واخلي، خو د حکومت مشر په یو سمبولیک ډول په دې برخه کې د ژمنتیا او همکارۍ ځواب ورکوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
طالبانو په ناروی کې د افغان سیاستوالو او مدني ټولنې له استازو سره خبري تایید کړې دي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد وویل په ناروی کې د افغان سیاستوالو د مدني ټولنې د غړیو او طالبانو د استازو ترمنځ روانې خبرې رسمي نه دي. بلورته د افغانستان جمهوریت ریاست په وی اعلامیه کې ویلي دي د دې غیر حکومتي خبرو ستاینه کوي، خو د افغانستان د حکومت استازي توپ پکې نشته. له ناروی افغان چیرونکی عیسا ستانکزی په ټلیفون را سره دی. ډاکټر ستانکزی، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. لومړی به دې ترشم چې د طالبانو غونډه اوس هم روانه ده؟
پرون د ناروی د خارجه وزارت ویندوی دا خبر تایید کړ او وی ویل چې دغه غونډه یا دغه ناسته له سه شنبه راهیسې روانه ده او نن جمعه وروستۍ ورځ ده.
دا خبرې د ناروی په کوم ځای کې روانې دي؟
د ناروی د خارجه وزارت ویندوی ښاغلی اندرسن په وینا دا خبره له اوسلو بهر په داسې یو ځای کې چې ځای نه دی مشخص شوی، خو ویلي دي چې په امنیتي تدابیرو لاندې په یو ځای کې دا غونډه روانه ده، خو ځای او دغه راز د کسانو نومونه یې په ګوته نه کړل چې څوک دي او غونډه په کوم هدف ده.
علت یې څه دی چې ځای دوی معلوم کړی نه دی؟ ناروی خو مسون ځای دی.
ناروی مسون ځای دی، خو دوی فکر کوم د طالبانو د هویت د پټولو لپاره دوی نه غواړي، ځکه کېدای شي طالبانو غوښتنه کړې چې دغه کسان چې کوم د طالبانو استازیتوب کې دوی هویت څرګند نشي. ویل کیږي دغه طالبان دوه کسه دي او له قطره راغلي دي دې غونډه ته. خو د محلي ورځپاڼو د ناروی د افغان پلاوی نمونه افشا کړی دي او ویل چې څلور کسه د افغانستان په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت نه بلکې د مدني ټولنو او د ولسي جرګې غړي په دې غونډه کې برخه لري.
او د طالبانو مسلې ته تاسو اشاره وکړه چې دوه تنه دي. د طالبان خو په قطر کې یو شمېر هغه کسانو چې د ګوانتانامو له زندانه کال مخته خوشي شوي وو او د تیرې اونۍ په دوشنبه ورځ باندې هغه کوم قیودات چې په دوی وضع شوي وو د امریکا له لوري چې دوی به بل هیواد ته نځي او سفر به نه کوي هغه موده پای ته ورسېده. ستاسو د معلوماتو له مخې آیا همغه کسان دي چې له ګوانتانامو را خوشي شوي وو کنه نور طالبان دي؟
زه فکر نه کوم چې دا هغه طالبان چې له ګوانتانامو خوشي وي دي، ځکه چې څو میاشتې مخکې هم درې تنه طالبان له قطر نه په پټه ناروی ته راغلي او دلته د سولې په نامه په یوه ورکشاپ کې برخه اخیستې وه. زه فکر کوم د همغه طالبان همغه کسان به کلیسي بیا راغلي، ځکه چې هغو ته روزنه ورکړل شوه څنګه په د سولې په پروسو کې څه رقم خبرې کوي چې دوی، او په دغه څو میاشتې مخکې په غونډه کې د افغانستان نم د افغانستان یو پلاوی هم راغلی چې په ګډه یې په دغه غونډه کې دوی په دغه ورکشاپ کې برخه اخیستې وه. نو داسې احتمال شته چې همغه کسان به بیا راغلي چې روزل شوي دي د خبرو لپاره، او د افغانستان استازیتوب بیا د افغانستان د ولسي جرګې دوه تنه غړي میرمن شکریا بارکزی، فوزیا کوفی او د سولې د عالي شورا غړي هوا علم نورستانی او صدیقه بلخی د افغانستان پلاوي کې دا ځل ګډون لري.
ډاکټر سنگزی، تاسو مخته هم دې ته اشاره وکړه چې د ناروی په رسنیو کې او په ورسپانو کې دی غونډې ته پرون اشاره شوې و. نن څنګه د ناروې چاپی خبرونه او یا د ناروې ویب پانو دې مسلې ته اشاره کړې ده او څېړلې ده؟
دې مسلې ته ډېر انعکاس نه دی ورکړل شوی. یوازینۍ رسنۍ چې په لومړي ځل دا خبر خپور کړ د ناروې رسمي تلویزیون انارکو چې دا خبر راواخیست، مخکې ځل هم چې دا خبر راغلی و حکومت فکر کوم حکومت نه غوښتل چې دا خبره رسنیزه شي یا رسنیو ته په ډاګه شي. تیر ځل هم خپله د انارکو په هڅه دا خبر افشا شو او رسنیو ته راووت، خو دا ځل د دې لپاره چې بیا خبر رسنیو ته افشا نه شي مخکې له غنو د خارجه وزارت ویندوی یوازې همدومره اعلان وکړ چې دا غونډه روانه ده. فکر کوم دا غونډه نه غواړي چې ډېره رسنیزه شي، په دې کې د طالبانو غوښتنه کړې وي او بل داسې چون رسمي غونډه نه ده، غیر رسمي غونډه ده. نو دې لپاره ډېره مطرح شوې نه لکه چې باید شوی وای.
ډاکټر احساس سنګزای مننه. افغان چړونکو له ناروی څخه وچی د طالبانو او د افغانستان د یو شمېر سیاستوالو او د مدني ټولنې د اساسو د غونډو د غونډې حال راکوه.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو تاسو یو شمېر رسیدلې اسمسونه ولولو، یعنی تر 2:30 بجو لږ مخته تاسو کولی شئ چې د طالبانو د سولې په ارتباط مشته اسمسونه راوستوي. همدارس د چاپیریال ساتنې په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی د دغه ابتکار په ارتباط چې نن جارو راوخیسته په کابل کې د ارتل پل په سیمه کې مزکه جارو کړه، په دې اړه هم تاسو کولی شئ چې خپل نظر له ازادي رادیو سره د اسمس لاري شریک کړئ او خپل وړاندیزونه مشتره واستوي. خوسته مخکړو په خوست کې مدني ټولنو او ولایتي شورا پریکړه کړې چې تر دې وروسته به د خوست پرمختګ او د خلکو د ستونزو د حلولو لپاره په ګډه کار کوي، خو بل لور ته یو شمېر مدني فعالان د دې تصمیم عملي کولو ته د شک په نظر ګوري او وایي چې په تیر وخت کې ځایي اداره، ولایتي شورا او مدني ټولنه په بیلابیلو علتونو ونتوانېده چې دغه هدف ته سره یو ځای ورسی شي. په دې اړه تفصیل له خوست د ازادي رادیو خبريال نجيب الله خیل پر راپور کې.
د خوست ولایتي شورا او مدني ټولنو غړي وایي چې دوی په خپلو کې د همغږۍ او ملګرتوب د ډیرولو لارې د خلکو د ستونزو د حلولو او د مرکزی حکومت څخه د خپلې سیمې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره په ګډه کار وکړي. دوی دغه څرګندونې د پنځمې پورس د ولایتي شورا او مدني ټولنو د ګډ کار او همغږۍ لپاره په مشورتي ناسته کې وکړي. یادونه چې د یوناما یا ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی په تخنیکی همکاري جوړه شوی و، په کې د خوست ولایتي شورا غړو او د ګڼو مدني بنسټونو استادو برخه اخیستی و. د خوست ولایتي شورا استاد زهره جلال آزادې راډیو ته وویل
ولایتي شورا هم د ولس استاد دی او ولس ته منځوتلی دی. مدني ډولنه هم خپلواک ټولنه ده او د خلکو استادیتوب کوي. د دې د منځ کې اتحاد راوړلو لپاره او د همغږۍ لپاره وخت ضرورت لري. د سره چې افهام تفهیم شي ورو ورو به دا مشکلات حل شي. د دغه جنبینه دولت باندې هر فشار راوړي او خپل هیواد لپاره د شو خدمت جوګه وګرځي.
د خوست د ولایتي شورا یو بل تنغړی قمر علي لکنوال هم په دې باور دی چې ولایتي شورا او مدني ټولنې د ګډ کار لپاره د ولایت په بیا رغونه او نورو ملي مسایلو کې د خلکو د حسابونو لپاره ښه کار کوي.
دا قسم تناستی دی ولایت په انکشاف کې، دی ولایت په بیا رغونه او دی ته ورته نور مسایلو کې، ملی مسایلو کې خه رول بزی کوي او ان شاء الله پراتونکو کې هم امدا قسم ته ورکشاپونو ته غونډه ته موږ دوام ورکو.
د مدني ټولنو او ولایتي شورا د انسجام او همغږي اسانچاري عبدولي واحد زیوایی کچېری د خوستوالو مهمه غوښتنه د مرکزی حکومت نه د ولایتي شورا او مدني ټولنو له خوا په ګډه مطرحشي، نو له شک پرته به خلاص تراوړنی ولري.
زما په فکر سره په خوست کې شته ستونزې ته به کسل فیصد ونه وایم، اتیا فیصد د پای ټکی کې کودل شي.
بلخو مدني فعال محمد غفور مهیدی تیرو تجربو ته په کتو اندیښنه لري کدا ډول حرکتونه له پروژوي حالت ته په یو اساسي پروسه بدل نشي، نو ممکن ټاکلي هدفونه چې د خوست پرمختګ او د ولس د حقوقو تضمینول دي سرته ونه رسیږي.
تیر کې هم د مدني ټولنو د انسجام لپاره په خپل یونامه یو فعالیت وکړ، هغه یو پروژه و دي لاند وخت لپاره د مدني ټولنو د فعالیتونو د انسجام لپاره هیڅ ونه کړل. که دوی په ریښتینی ډول ریښتیا هم غواړي د یونامه په اختیار کې ده چې د مالی سرچینې او د ټول منابع ورته وسنجوي دوی دغه کار وکي ممکن عواقب خوي
که څه هم په خصوص کې د مدني ټولنو ځای ادارې او ولایتي شورا ترمنځ د همغږۍ او ملګرتوب اړتیا له پخوا موجوده ده خو د بېلابېلو لاملونو پر اساس دا درې واړه ډلې نه دي توانېدلې چې په خپلو کې د باور فضا ټینګه کړي او د خوست د پرمختیا او د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره په ګډه کار وکړي.
د افغانستان د نوي هوایی ملکی چلند اداره وایي چې د هغو شپږو نړیوالو شرکتونو وړاندیزونه څېړي چې د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول د قرارداد په اړه یې دغې ادارې ته سپارلی دي. د دې ادارې مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي د جون د میاشتې تر پایه یا لږ څه وړاندې له امریکا او ناټو څخه د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول د انتقال پروسه بشپړه کړي. حمیده عثمان له کابل راپور لري.
که څه هم چې ویل شوي وو چې ناټو به د جون د میاشتې تر پایه د افغانستان د هوایی حریم کنټرول افغانستان ته وسپاري خو د ملکی هوایی چلن اداره وایي هڅه کوي له دې نیټې څخه مخکې د انتقال دا پروسه بشپړه کړي. د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وایي د هغو شرکتونو پروپوزلونه څېړي چې په دې برخه کې د قرارداد لپاره افغان چارواکو ته سپارلی دي. د ملکی هوایی چلن د ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په راتلونکو اونۍ کې به د دغه قرارداد تخنیکي او مالی څېړنې بشپړې کړي او ګټونکې کمپنۍ به اعلان کړي.
موږ کوشش کوو چې په خدایجون په میاشت کې اول د دغه قرارداد بننده معلوم کړو چې یعنې کومې خارجي کمپنۍ موږ دا پروپوزلونه راکړې دي تقریبا د دې ارزیابۍ اوس خلاصه شوې ده. موږ به هغه ته دا چارې ورکو بیا به د انتقال پروسه وي. د اوسنۍ کمپنۍ چې په خپله د مستقیما د امریکایانو د خوا سیستم شوې ده او د هغه کمپنۍ په مابین کې د افغانستان دولت د خوا سیستم شوې ده، دا ټوله پروسه هماهنګه شوې ده. انشاءالله انتقال پروسه به په خدایجون په میاشت کې شروع کړي او حتمي یو یو نیم میاشت پورې به دا ټوله پوره کېږي.
له 2000 لومړي میلادي کال څخه را په دې خوا تر اوسه د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې د ناټو پر غاړه دي. ویل شي وو چې د روان میلادي کال تر پایه به دغه چارې ناټو او امریکا افغانانو ته سپاري. په خوا تر دې داسې انتقادونه هم شوي وو چې افغان حکومت د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول لپاره هغې پیسې سمې نه دي لګولي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د کدرونو د روزلو لپاره ورکړ شوي وي. خو اوسمهال د هوایي چلند د ادارې مرستیال وایي چې دوی په دې برخه کې تجهیزات برابر کړي او سربیره پر دې یو شمېر کسان هم روزلي دي. که څه هم چې ښاغلی حبیبي وایي د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول قرارداد له یوه نړیوال او تجربه لرونکي شرکت سره کوي خو د چارو یو شمېر کارپوهان له شخصي شرکتونو سره د دا ډول قرارداد لاسلیک کول د حکومت تاریخي تېروتنه ګڼي. پخوانی پیلوټ حکمت لطیفي ازادۍ راډیو ته وویل
چې دغه شرکتونه به یو بله منبع د فساد واوسي چې د افغانستان په هوایي حریم کې تاسپوږي چې افغانستان د آسیا میانا یو پل غوندې دی او دلته د ټولې جنوبي آسیا څخه او د میانا آسیا ترمنځ پروازونه تنظیمېږي.
اوس مهال ولسمشر او پټولیز ډول حکومت اقتصادي وده د خپلو کاري لومړیتوبونو څخه ګڼي. کارپوهان وایي چې له ناټو څخه د هوایي حریم د کنټرول له ترلاسه کولو وروسته به افغانستان یوه بله ښه اقتصادي سرچینه ولري خو په دې شرط چې د هوایي حریم د کنټرول چارې د مسلکي کسانو په روزلو او په سمه توګه ترسره شي.
په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په افغانستان کې هر ورځ 15 ماشومان د جګړو له کبله وژل کیږي او د دغې ادارې چارواکي زیاتوي هر کال په افغانستان کې د جګړو له کبله د اغیزمنو ماشومانو په شمیر کې تر 30% پورې زیاتوالی راځي. دا موضوع فربا ظاهر په یوه تفصیلي راپور کې څېړلې ده.
آیا د ماشومانو د هیلو پوره کولو ته هیله شته؟ آیا ماشومان د دې زغم لرلای سي چې د لویانو په څیر د ژوند ناخوالو ته ژور کړي؟ آیا دوی پوهیږي چې د څه لپاره اولی ګوتې د قلم د رنګ پر ځای په خاورو یا په لوګیو تورې دي؟ دغه کوچنۍ پرښتې د نړۍ پر ډیرو بېوزلو هیوادونو کې له خپل ماشومتوبه خوند نه اخلي او حتی نه پرې پوهیږي. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو دی چې د جګړو لمبې له یوې خوا د ماشومانو ژوند ګواښي او بې وزلي، ناچاري او بې کسي له بل لوري د ژوند له ښکلو شیبو بې برخه کوي. مینه یو له دغو قربانیانو ده چې نه خبره د مور د جرم په ګناه د عمر شپږ کاله د زندانونو په تورتم کې تیریږي. دا حتی په دې هم نه پوهیږي چې د باندې ژوند څنګه دی. مینه
دا کوم ځای ده خبر ما بس ما بس چې سره دلته موږ لګولو هغه وشتري
په افغانستان کې د مینی په څیر پلسګونو او حتی سلګونو نوري بیلګې همسته تهمینه بیا یو بل ماشوم د چې په 12 کلنۍ کې د دودی زوستونزو په وړاندې مقابله ته مترن غشتدي دا وای د خپلوانو په پټه د کابل په وروزنتون کې درس وای
مور مېسته د پلار مې مرسوي دا چې درس خطر اغلې ما مور مې دلته راوستل د مونږ قومونو هغه نه پریدي وای درس مو وای مونږ ته وای یو لکان ځلې کنه پریدي به مونږ ته وای وای دوی پلار نور چای وسې دوی سی مونږ ته وای وای پلان مرسوي دا پلان مخ چینه دا چینه واغه مرسوي دا وای پلار هغه چینه دا سی دوی سی به مونږ وای درس دې ته مو وای دې کور هغه ورته زکه وای سی دوی خپل اینی میره کور تلر سی وای دې تاغه نه پختنه نه کوي سی هغه کا اینی زرا سره درس وای وای دې دیګه پختنه کوي
تهمینه وای غواړي ډاکټر سی ترسو د مور د پښو درملنه وکړي خو آیا په روزنتون کې هغه سي درس ویلی سي چې باید وي
هر ورځ درس نه وایي د هفته دوه دفعه یو دفعه یو دفعه هغه د جوینه پاکو هم د سي سي د ویلی مخ پاکو او یو ورځ هغه هم د سي درس وایي په پتاخ کې
نه یوازې دود بلکې بې وزلی هم یو له هغه ستونزو ده چې ماشومان ارباسي له ژوندیو څخه محروم او تر خپل عمرونو په لویو کارونو بوخت سي په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف استازي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښيي د دغې ادارې د امریکا مسول عبدالعزیز فروتن د ماشومانو پر شاقه کارونو سربېره د جګړو په شکل خوو کې د ماشومانو استخدام ته هم اشاره کوي فروتن وایي د دوی مندنې ښيي چې هر ورځ 15 تنه ماشومان د افغانستان په جګړو کې یا وژل کیږي او یا ژوبل کیږي
څېره دا شی چې په افغانستان کې په هر ولایت د پنځه ماشومان له ډیر ماشومان یا په تر جنګونو کې یا وژل کیږي یا ژوبل کیږي او دا هم د منل وړ نه دی یا هم د ځینې د جنګي شکل خوانه دي ګمارل کیږي او یا د جنګونو کې په لیک کې دغه ماشومان نه ګټه اخیستل کیږي او دا باید شرطه غیره ودرول شي ولې چې ماشومان د جنګ لپاره نه دي او ماشومان د جنګ لپاره نه اغیزمن شي او باید دوی د جنګ نه باید خوندي پاتې شي یو ماشوم هم چې د جنګ نه اغیزمن شي دا د موږ لپاره د اندېښنه وړ ده
د جنګي غوښنو لکبل د شونځیو تړل کېدل روغتي امکاناتو ته نه لاسرسي شاقه کارونه قاچاق جنسي تیرې اختطاف او نور ورته مسائل هغه څه دي چې د یونیسف په وینا په افغانستان کې بیل کې ډېر دي که څه هم شغلي فروتن د یادو مواردو په اړه دقیق شمیر ورنکړه خو وايي د دوی اټکل دی چې هر کال د هغو ماشومانو په شمیر کې چې د جګړو په ناخوالو کې وژل کیږي تر 30% پورې لوړیږي
تر اوسه دا د نه دا کیسه کال ول چې کوم ارقام چې راځي نو وړاندې دي سیرم کې او تر هغه وخت موږ به کولې شو چې کار شوري رسنۍ تر خلکو ته شریکو خو بیا هم چې موږ په هر کال کې جګورو هر کال کې یا فصل کې ډیر یا د ډیش نه ډیر فصل کې تاریخوالي یا هغه ماشومان چې په جنګونو کې وژل کیږي یا ژوبل کیږي یا وژل کیږي د شمیري کې په هر کال کې په سل کې ډیر یا لا ډیر څه باندې زیاتوالی ده
د یونیسف تر اساسه د جګړو لشکل خو غوړي چې په خپل جنگي تاکتیکونو کې داسې بدلون راولي چې د ټول ملکانو په تیر بیا د ماشومان ژوند خوندي وي د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت تشمیرو لمخي په دغه یواد کې د 6 میلیون اسه پزیره ماشومانو څخه سبند 1 میلیون یې په کار بوختي دغه ماشومان د خشتو په پخولو غلې وبدلو موټر منځلو نجاري فلسکاریو او نور شاقه کارونو بوختي د دوی ترڅنګ د ماشومونجونو په زرګونو بیلګېسته چې د خلکو په کورونو کې په مزدوري اخته دي د په داسال کې د چې د افغانستان دولت په 1993 کال کې د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون لاسلیک کړ دغه کنوانسیون ماشومان له شاقه کارونو منع کوي او دولت مکلف کړي چې د شاقه کارونو او هم په پوځي لیکو او وسلوالو نشته کې د ماشومانو د استخدام مخه ونیسي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
زهین لکندهار لیکي اوس په افغانستان کې د سولې راتګ ته هیله پیدا شوه خدای دې وکړي چې دغه رسمي او غیر رسمي تماسونه بریالي شي اسمت الله له کندهار لیکي د طالبانو دی پریکړه ډیر خوشاله کړم چې په ناروی کې غیر رسمي خبري پیل کړې دي. سید منان سادات له خوست لیکي د طالبانو د سولې خبري هغه وخت کامیاب دی چې د افغانستان دننه وشي. سردار ولی سیرت بیا له هلمند لیکي د سولې خبري هغه وخت کامیاب دی چې طالبان مستقیما په کابل کې له حکومت سره خبرو تکشيني. عمر خان له غزنی لیکلي دي د ولسمشر اشرف غنی له لوري د سړک جارو کول یو افتخار دی او ستر خدمت. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی پر استول اس ایم اس کې لیکلي دي زما له جمهور رئیس اشرف غنی نه هیله داده چې په رشوت خورو پسې هم جارو راواخلي. دوی به جاو دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له جان قالی کوزي څخه.
طالبانو په ناروی کې د افغان سیاستوالو او مدني ټولنې له استازو سره خبرې تایید کړې. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل په ناروی کې د افغان سیاستوالو د مدني ټولنې د غړو او طالبانو د استازو ترمنځ روانې خبرې رسمي نه دي او د سولې مذاکره نه بلل کیږي. د افغانستان جمهور ریاست په اعلامیه کې ویلي د دې غیر حکومتي خبرو ستاینه کوي خو د افغانستان د حکومت استازیتوب پکې نشته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کابل ښار واټونو ته ووت او د جارو په وهلو سره د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې لمانځنه وکړه. بامیان نن په رسمي ډول د سارک یا د جنوبي اسیا د همکارۍ سازمان د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شو. په ننګرهار ولایت کې په یو هوایي برید کې د دولت شپږ تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د امریکا دفاع وزیر آش کارتر خپل جګپوړي دفاعي او سیاسي چارواکي نن جرمني ته استوي چې د اوکراین د بحران په اړه د ناټو د ستراتیژۍ د اغیزمنتوب ارزونه وکړي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق له امله د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د روسیې ګډون ناممکن دی.
د ساجر ډو پروانه خبرونه کې وړاندې آزادۍ او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. خصوص عراق ته مخه کوو. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په عراق کې هغه سیمه ته چې د حکومت په کنټرول کې دي د اوبو د یو شمیر بندونو دروازې تړلې دي. د اقدام د انبار ولایت زیاتې سیمې د تشاک کرهنی او نورو مهمو چارو لپاره د اوبو د کموالي له ګواښ سره مخامخ کړي دي. رضوان مراد په دې اړه د ساجر رادیو د خبر د څنګ راپور اوروي.
د اسلامي دولت په نامه ډلې د انبار ولایت مرکز ته نږدې پر فرات سیند د یو شمیر بندونو دروازې تړلې دي. داعش په دې ګام سره د هغو سیمو خلک د اوبو د کموالي له ګواښ سره مخ کړي چې د حکومت تر کنټرول لاندې دي. د انبار ولایت یو سیمه ایز مشر طه عبدالغنی وایي د فرات پر سیند د اوبو سطحه په لویه اندازه ټیټه شوې او وسلوال له دې وضعیت څخه په استفادې سره کولی شي له سیند واوړي او د حکومتي ځواکونو پر حبانی اډې برید وکړي چې فرات سیند ته نږدې موقعیت لري. عراقی ځواکونه او د هغوی ملاتړې ملیشه له حبانی اډې څخه د انبار د مرکز رمادي خار د بیرته نیولو لپاره استفاده کوي. دا لومړی ځل نه دی چې د اسلامي دولت په نامه ډلې له اوبو څخه د وسلې په توګه کار اخیسته. دې ډلې د روان میلادي کال په پیل کې د انبار بل خار فلوجه ته هم د اوبو د بهیدو مخه ونیوله خو د سیمې د خلکو له اعتراض وروسته د اوبو مخه بیرته پرانسته. رمادی ته نږدې د پروتو سیمو اوسیدونکي د داعش لخوا د اوبو د بندونو د دروازو د تړلو له امله سخت اندېښمن دي. د انبار سیمه ایز مشر طه عبدالغنی وایي د اوړي په ګرمه هوا کې د اوبو کموالي خلک له جدي خطر سره مخامخ کړي او له همدې امله یو شمېر کورنۍ له سیمې څخه د وتلو په فکر کې دي. ابو احمد چې د سبزیو کاروبار کوي اندېښنه لري چې د اوبو کموالی به د ټول حاصلات له منځه یوسي. په همدې حال کې ملګری ملتونه وایي د داعش لخوا رمادي خار ته نږدې د اوبو د بندونو د دروازو د تړلو په اړه خپاره شوي ریپورټونه څېړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان ویلي له اوبو څخه د وسلې په توګه ګټه اخیستل باید په کلکه وغندل شي او د هغه په خبره دا ریپورټونه خواشینونکي دي. بلور ته عراقي چارواکي وایي چې دوی د فرات پر سیند د اوبو یو بل بند پرانسته چې د سیمې د خلکو او امنیتي ځواکونو د اوبو د کموالي ستونزه په موقتي ډول حل کړي.
پولیو څه شی دی؟ د دې ناروغي واکسین د ګوزان په مخنیوي کې څومره مرسته کولی شي؟ ځانګړې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو.
د ماشام له وو د سهار تر پورې آشنا رادیو خبري شي په منځني سپه دوله شپښنوي او په همدې سپو د سهار له وو د ماشام تر بجو پورې آزادي رادیو اوریدل شي. د آزادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې تر درې بجو اوس آزادي اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص شپې پیغامونه فریبا ظاهر راغونډ کړی دي.
آزادي
او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. یو ور بیا خوشاله چې ستاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید. دوستانو، موږ په تیر ورځو کې د ډیش میر اوریدونکو څخه د ناامنیو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي دي چې اکثره د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه دي. دغه خبرونه مو هم د سنگین او د هلمند د ځینو نور ولسوالیو امنیتي وضعیت او د خلکو ستونزو ته ځانګړی کړی ده. البته یو ور بیا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې د اوریدونکو د راستول سوي پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مو منتظر نه پرېږدم، اړیکو ته پورسو.
محمد اسحاق محمد زمیل من ولایت سنگین د ولسوالۍ د سای سره په تماس کې یم. زما پیغام اشرف غني صاحب ورسوي چې د خدای پر لحاظ د سنگین په ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب دی او ستونزمن نه هیله لرو چې یو کار ته سم کې. سلام علیکم.
ما اشرف غني سمه کې اشرف غني دغه پیغام دی چې د عملیات شروع کې سره ونهونه وګړي خود پر ستر ګرما او څنګه ځان ورسوي ولمزه عملیات کلاس کې وځه غوړ سره شکلې لمن ویل چې څنګه ول سوالي څخه دا سره کلا د کړي عملیات کلاس کې راو ته ما کورونه ونه ولا غفې سوال هغه تر څنګه د خبرې کله ځک دروځي خو یا دی وکی یا دراو چې موږ هغه سره دې نه ودار کې بالا وطن اس موږ خود پر پر دل بدل کړو دا ممنه په سر مرو نو موږ ځایسته نه موږ ګیر سره نه خمالرو نه ځالو نه تټکلرو د بل وطن کې نن درته سره حالت نه دورې ته پیدا کوي شو دې په احترام وسلام.
لازمول په سنگین په ورو سوالي کې تر په تر روان دي جنگونه د امبر د طالبان په لاس کې دي. د ملکي خلک مرو او شړول په جيمي کې یخ و شړول د دې حالت ردا یڅ دغه ولس څنګه کې څو اعلان دی ورته مش خبرونه ورستنی تختاره کې به دوه علاج وکړي مله د خدای په امان دغه متغرم نشي.
الحمدلله د سنگین د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې سرنکلا لار باندې د ټانګان نشي پر تیرې ده لای اردو په خپل پوسټو کې ناسي یو سره نشي کولای چې سنگین بازار ته ولاړ شي.
زه هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه پیغام لرم چې د سنگین ولسوالۍ ډېر نارامه ده. یا طالبانو سړکان بند کړي دي اوس یو څوک په کلی کې شي حکومت آسي په مابین کې چې کلی ډک یو پوسټاور علاقه هغه خلک داسي خپل لار نشي پیدا کولای. زموږ یله د حکومت صدا ده یا د ولسوالۍ پر مخ څه کوتر کې ولادي کې یا د سم دم ته کې خلک ډیر فزاد دي اثر یې دا چې خپل اجرو کې لا څوک نه دي پښتون چې په نور ځای کې نو زما دا پیغام دی وسلام.
هلو السلام علیکم. زه محمود الله د سنگین ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ د سنگین ولسوالۍ ډیر خراب ده. موږ څنګه له ساجي امنیت ډیر خراب دي. دا تر دې چې تاسو نه رانه وو چې دا ولې سکیږي. موږ څنګه له سوالي لزر خلک لزر کورنۍ ماجر دي. ما چې دې ته پام وشي و سلام خدای تعالی.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت سنگین د ولسوالۍ د بسنګور د الجا څخه تاسو سره په تماس کې يم. موږ وطن حالات ډیر سره خراب دي. ملي اردو رااله په وطن کې عملیات وتی. وطن مو کمل د طالبانو په لاس کې وسم. یو څو پوسټه د سړک پر غاړه د اردو دی هغه هم سړک نشي ساتلای. موږ د وطن خلک ډیر ستړي شول. د خلکو کورونا او سرایونه د عملیات وړاندل دا هم څه نتیجه ورنکړه. سلام علیکم.
زه د هلمند ولایت سنگین د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د سنگین حالات اوس ډیر خراب دي. چې د زپکار عملیات یو کې هیڅ ګټه سنگین ته نه ده کړې. لږ د سړک پر غاړو چیر شول. د سړک پر غاړو سرای نه و نړول. دا خو د سنگین چې د اسکار واغوم نړوي سول نو دې چې د څلور زره پوج راوستي دې څه وکړل. اوس هغه د سنگین څه چې کده کې ته عمومي لار کړل ده هغه باندې د امنیتي پوسټ ځینې راټولې سوي دي. څوک نه سبا نه وسلوات او دمبر باندې ګرځي. دغه نو څوک نه څه چوي هغه لا پر مخ باندې تړلې ده. ما د اشرف غني صاحب سره دغه هغه دي چې د لار دی لکه په سنگین کې د سم دغه عملیات او کتاب د خدای لري دغه رقم عملیات لري دغه اوس عملیات چې د وکی خو یې فرمولو. نور سلام علیکم.
زه د غریشته ولسوالۍ څخه حضرت محمد خبرې کوم. چې دا د جنگو څخه کوم حالات پرځ کې څه شو ورته وګورئ چې دا ښینیان او څنګه راغلي دي دل سر درخت لاندې ژوند کوي په مشتان کې ژوند کوي. څه دا د سنگین والا څه وار متوجه شي دا ور ورته وګورئ چې دا حالات څه استعمالونه. السلام علیکم.
ولی السلام علیکم ز عبد الله د نرسرس صدا خبره کوم چې په د نرسرس کې د عملیات شروع دي د سیال نه دي چې دمبر ته اوځي اسکر دي ټینګي وای طالب یې صلاح دې ښه شو نه راځي نو دا چې په نن ته دا ویل دي چې دا چارواکي دي دا سي ظلمون نه کوي خلک شي دا نه بي ځایه او موږ ستاسو د رادیو ته دا پیغام نشي دوه درې پیغامونه نور ما درسته وځي خو تاسو خبره کړی نه دي والسلام
د ګل محمد هلمند ولایت څنګه له سوالې زما د شرف پنیاو کورنۍ کار وځي صدا غوښتنه ده څنګه چې کوم عملیات دی وکړي پایته موره شوی په دمبر ماس په ستیا پامن کې کړل تر یو نه ون لول نو په وطن کې هغه طالبان ګرځي هغه ال دي د وطن تعالی جو تا کړو چې نور ګرځي مرچان دي د دې د زریدار څنګه تا کا چې هغه کلی ککور هغه سپاوار کې یا دې سم عملیات کوي یا دې ورور خپل توستي وشانه ټول کې دې وطن ته اوانونه نور ګرځي والسلام په احترام
وعلیکم السلام دوستانو د اوریدونکو شکایتونو مو اوریدل ستاسو لخوا په راستول سوي پیغامونو کې مو د یو اوریدونکو لخوا د سړک هم تر لاسه کړی چې ځان د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې د پولیسو یو قماندان معرفي کوي او له امنیتي چارواکو څخه د مرستې غوښتنه لري د دستونز په ګډه وورو
زه ګول محمد د ملي پولیسو مشر یم زمال د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې ستاسو په تماس کې ما د ریپوستې تلاش کړی د ګرما وسته پوزي په یا خوانې لکړې د کپدرې ورځې کې د لوړ مقامات پر ځنا ته غام ورسې په درې ورځې کې کماته کومه کوم سره و نه رسې د ملګټوري پوسټي لکو او دا منځکا به سکوت کو زر تر زر د لوړ مقامات پر ځنا ته غام ورسې له کومه کې راوستي هیڅ پام نور ته کېږي را سره یو نه ونړي وای موږ عملیات وکړي سړک د ورو سر دمبر د غاړې سره نه دی نړي په وطن کې طالبان داس لا غو تر رقم تلای پنجاتيان وزیرستانيان پاکستانیان ایرانیان ګډه طالبان غلي دي یا زموږ غم یو لانو خو ما په سوو نه پاتې دي دان ټول ملي پولیس شي دان ټول د خدای په لیاز ولا کورنۍ چار وزیر ته کومه کرا واسه والسلام
د دې دوست غوښتنه مهم ده د خبره کړو خدای دې وکړي چې اړوند مسولین او اوریدلې وي دوستانو ستاسو دغه ستونزې په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو له خبريال محمد الیاس د هي سره هم ترکړه او ترې و می پوښتل چې آیا د هم دغه سیمه ته ورغلي دي او د خلکو ستونزې چارواکو ته رسولې دي که څنګه
و رسول ما چې تاسو اوریدونکو له خلکو دې دا چې پیغامونه ترلاسه کړي دي چې دا څه څه عمل نه ستو عملیات نه کیږي ورکړي دا غره موږ هم د ټلیفون له لارې او مخامخ له څنګه د خلکو شکایتونه او د وی نارضایت د سره بختي نو چې د خلکو سره خبرې کوي وی نه وایي د خپل فکر په معنی ته باندې چې د ورنه شته وړاندې تقریبا د 50 ورځې د کار پلان سیو نو وکړي کوي بلکې د دې عملیات پر مهال د نتیجو کونو برخور کړم نو وکړي دا او د وی له خوا د خلکو د کورونو نړولو خبرې کوي او فاینل کې د یالو د دې دوه ان په مجموع کې څنګه خلکو تمه و د افغان ځواکونو د عملیاتو نه په خاطر د پکار د عملیاتو نه هغه ژلیا او مدینه د خلکو تر کار نه کول دا په وضاحت حق ولې کوم چې د یو کال اخوا ته کوم کسان چې د عملیاتو او جنګونو او عملیاتو العمل د سیمه د ځای دی لامو تر اوسه پرې د خپل شي متاز نه دي ستنه کوي کته مو کومه په دغه وختونو کې د دې سره د مرستو وادي هم کوي او په دې مورې کې مرستې هم د توري د کچو وو یوه مخ کې چې تر ته د دې د دې د څو په کورنۍ لپاره د څه واسطه ده مګر بیا هم خلک خپل کوروندو ته د کلو وختن لري خپل کورو ته خپل وختن لري نو تاسو واځي جنگ نه دی چې د دوه طرفو یا افغان ځواکونو او پاینل کې طالبان له خوا هر ورځ هر دقیقه یا هر شپه پیښیږي او دوام لري هلته کرل شوي مینونه هم د خلکو په ژوند کې یوه له سترو ننګونو او ستونزو څخه خلک دغه کار کوي
بله دغه خلک وایي چې اوس هم وسلوال مخالفین په دغه ولسوالۍ کې او په دغه سیمو کې عملیات پکې شوي دي اوس بیرته په هغه ځای کې فعال دي واقعا داسې ده
د پروژان موږوم د څنګه خلکو سره ډیر د نږدې په تماس کې د څنګه د شورا اکثره وکیلانو او غیر وو مسکرګا تر غلي د ځکه دي د ویریږي چې د څور زمورو په پیادو سره شاد چې او نور هم ګرمي د زمورو هم ضروري مثلا د پکار د عملیات یو بل د شکر د شلې او مشهور سیمه چې طالبانو پکې په سندونو نغمونه کړلو او په سندونو چې په دې کې د دې دوه میاشتو عملیات یوازې دغه څه په برخه کې ونیول او وای کوله ټول چې کډیټیو لسانی ته واځي راځي د لټ چې د 10 سکند کې دا په خپل کې ځتر او مګر اوس موږ هر ورځ اورو چې په کلی کې یا مثلا د وطن په سیمه کې کارونه کلا چې په خوا جوړتي یا په عملیات د وسیلې د ملي اردو په څیر د ورځې نه بلی کراتورلی راوځي پر تر سره راځي کوي یعنی دا وځ د فاتر خبر کوم دا په اسنان ویل چې دا څنګه په خاطر چې په ورځ بلې لار چې په کارون کلا چې د نو پښو دغه څه نه باندې دا یو د پوزټ په سیمه کې چې هغه کوم ځنې جماعت جوړ کړی پر چوک باندې دغه ځنې جماعت پر سر باندې د پولیسو او پوسټه موجوده ده نور ټول کارون کلا چې دا وځ په روان تل باندې او څنګه چې په کټ دی نه شمرته د په کار په عملیات کې روان ځو کوم ورغلی یا د طالبان په لاس کې مستر ټول مهمه خبره بل د مشاکلاو لسوالي په اړه مشاکلاو لسوالي ټول دولتي مسلین د سوال نه کوي ګرام ډیر تر نور ټول کوي ټول راوتلي دي او نن د رون په لسوالي کې تقریبا نن لاس سرتي ځوان ځکه دي نن د لسوالي ته ځل کیږي مګر د خبرونو د قائد لپاره نو د دولتي مسلین په خاص ډول د من چا کې چې ممکن دي یو پر بل غوړي د ازمو مسلات نه دي او پر ورته بل پر بل د اخر اخري اصلي منابع ته ا موږ د کومې د ملي اردو کسان دا هوته موږ لا کړی نه وروه هم کړی نه دا وځه دا وځه په دې کې نه دا وځه زو په کار د عملیاتو سیمه نه چې د طالبانو ولې په موخه کړه چې د خراب په نه ځات د خراب دي او په واشر کې هم وځه خراب دي په موږ په چې معنی ولې چې وځه خراب دي او طالبان د ورځې نه بلی په سیمه تر ځای ځای
بله بله نو د دغه سیمو مخصوصا د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو د دوی د ژوند په اړه کله جاته وست چې د دې طبي د شاید نام لري د خطر ډیر کسان وتلی دوی په کوم ځای کې اوسېږي لکه څنګه چې یو شمیر دوی ادا کوي چې دوی په دشتو کې شپې ورځې ته تیري واقعا په دشتو کې دي او کیا نور ولسوالۍ ته نور کلیو ته تللې دي ستاسو خپل آی ورغلی استغه ځای ته وضعیت څنګه دی
دا دا وځي چې موږ نو ولې دې د کرګات په باندې دې د موټر د کډي بارولو کرایا ولري او یا توان ولري دا راوتل وسول چې راغلي دې هر ورځ خبر اعلان کوي چې کار نشته پیسې نشته د کنه کښتو کارونده او اصلات نشته مو د نور تر مخې چې هغه موږ ته دې سره کوم کنه دا پر کرګات باندې چې موږ ورنې دې موجود دي او تاسو د دستونو مثلا اوس پر دستونو باندې څنګه نو کلی شاوخوا با باوري موجود دي برنه ولتي دي د باز دوستانو کورونه دي نو د څنګه نو سالي دي د نیک په خاطر کاروان کنه مثلا دوستان زو او زره کوته زو او زره دا د نیک په څنګه کله چې تر بدون لاندې راځي او کدي ورځې کله کدا اوس چې نامي په چې ګور خلک خپل حیوانات خپل کښتونو خپل کورونو خپل ټول معلومات دي دي مګر خپل اولاد سره وځي دا خبره دا اوریدل کوته پیدا و چې دی وایي چې پر دستونو باندې شپې یې ان ته باوري برمسته د دې په اوس راځم چې نور نو څلور کورنۍ چې په بل په یو کور کې په واکه کې نو دوه کورنۍ تر اوسه دي ځان سره کوي د دې پر څنګه د سنجین دغه نام چې مخه د متقلا دغه نام چې مخه نور نو یو سوالې ته مثلا یا نور دې کلی ته یا مثلا دې کلی سوالې ته دې نور سوالې تر ان تر هغه ور سوالې دې کورنۍ ته د تیر او په دې بعد وخت کې ژوند کوي یعنی په تاسو په داډ ولې کوم هغه کورنۍ چې مال دي دي سره ان کله خبر نامې په خاطر او تللی چې موږ سامي مرکز ته د سامي په کان کې بازار کې د دکانونو کې اړول او ته اوسه د ټوکران په لران پر خپل کورو او د دکانونو پر پایو راګرځول دي او کوڅې دي دا به ان شاء الله دوهم یا یو کال او مثلا شپږ میاشتې کې د دې په پاتې لا به پرنيشت او 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 لا دا او تمام من چې کله ورته خپل کورون ته دا وځي په کلي ډول په څنګه کې اکنده هو خلک ډیر خلک به وکال یو نیم کال راځي چې خپل کورون ته دا کوي
bale manana او دیسه د ورسې پښتنې په توګه د دغه به تاسو کسانو د سیو اټکلی شمیر راټولې چې څونه کورنۍ به
مرکه مخکې تر دې یعنی په دې چې کله دا ما په دګرمې د په فرد کې انت نامې دې چې دونه دې ولا ودي دې دا موږ یو کوم دلا څو کړه کا تر ته ویټرې چې ول سالي چې چیرمن سم د امنیت راوړل کېږي او طالبانو دلته سرحد واچوي د ځان په هغه وخت کې موږ د مهاجرینو ریاست دا څنګه د هوا د پیښو په وړاندې وګرځي په ساته او ترینشته د 2000 کورنۍ او 2000 کورنۍ په شاوخوا کې ویل چې د ذاتي ده مګر د دغه کورنۍ څخه خطرناک ته کړی په خپل ډول ته وایي چې د دې ځات کورنۍ یعنی د دې ډول کورنۍ تر دې بوت پښمار کورنۍ واځ تر څنګه په شاکلې
یا مثلا ځانونه بېرته کورو ته نږدې کړي وي. نور دا کورنۍ تر اوسه درې ځایه دي. دا ټول هره ورځ د مرستو د غوښتنې نارې وي او هره ورځ د دولت نه د امنیت غوښتنه کوي او وایي چې څنګه کېږي واقعي سم تصفي عملیات وشي چې نه یوازې وسلوال د سیمې نه وویستل شي بلکې هلته کرنسي په لکونو مینونه باید پاک شي چې د نن ورځې هر ډول وسایلو څخه مینونه کرل کېږي دي که بوتلان دي که شیشې دي که چمان دي که هر شي فکر کوي
په هلمند ولایت کې زموږ همکار محمد الیاس دایی و. خو افغان چارواکي دغه ستونزو ته څه ځواب لري؟ د افغانستان دفاع وزارت له مرستیال ویان دولت وزیر سره مې په دې اړه خبرې وکړې.
دا خبره بخیر را دومه په سنگین کې موږ ډېر بریالي توګونه لرل. منګه د سنگین نه تر کجکی پورې لار خلاصه کړله. سرک لار بخی خلاصه شوله. هغه ماشینونه چې تقریبا واقعه کجکی ته نه رسیدلی منګه هغه ورسه ول وسه فابریکه باندې کار پیل شوه دی. هغه څنګه یولس ګارنیزونونه په دې لار باندې جوړ کړل. هلته منظم پوز نه پوزې شو. اوس مونږ کولای شو مستقلانه هلته عملیات وکړو. مخالفینو ته ډېر تاوان ورسېده. په سلګونو کسان یې ووژل شوه. هلته هغه مرکزونه چې وه د ښوونې روزنې د هغوی او د ماینونو د جوړولو هغه ټول له منځه لاړل. په سنګین کې زموږ وسلوال پوځ لپاره ټول تاریخ د دې څو کالو کې لومړني عملیات وو چې بریالي او ښه عملیات وو.
بلې، نو وزیر صاحب وویل تر اوسه پرې دغه زرګونه کورنۍ چې له دغه سیمې بې ځایه سوي دي او وتلې دي د کلي شاوخوا ځایو کې ژوند کوي، ولې هغوی بېرته نسي کولای چې راسي؟ هغوی دغه ادعا کوي چې موږ د نامنۍ څخه بېرته نه
سره سیمه کې کاملا هغه سیمه کې کاملا هغه کورنۍ چې په هغې کې مخالفین د هغې نه وتلي دي. ځینې کورنۍ چې په خپله خوښه نه ځي نور په هغه سیمه کې خیریت دی، مشکلات نشته دی.
تاسو مخکې د سنګین او کجکی د لارې د امنیت خبره وکړه. دغه ځای ته موږ داسې راپورونه لرو چې اوس هم هغه سړک بند دی او شاوخوا ته ماینونه کرل شوي دي. هیڅوک اصلا تګ راتګ نسي کولی، نو بیا د عملیات څه معنا لري؟
د سنګین او د کجکی په منځ کې یوولس ګارنیزونونه جوړ شوي دي. د هر دوه ګارنیزونونو په منځ کې پولیس او نظم عامه پولیس ځای په ځای شوي دي. هلته حالات د پخوا څخه په لسګونو دفعه ښه شوي دي. هلته خلک کجکی ته ځي. کجکی فابریکه فعاله ده، کار ورباندې ده، اوس روان دی. هغلته کار ورباندې کېږي، کارګران په خپله باندې مشغول د کار دي. نو خبره دا ده چې یو تبلیغات دي او یو حقیقي وضع ده. حقیقي داسې ده چې ما درته وویل.
بلې، او یوه بله پوښتنه وزیر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړله چې ځینې د بم جوړولو فابریکې مو ستاسو په وینا ړنګې کړې دي. هلته چې خلک وایي چې هغه د خلکو دوکانونه او باغونه او کورونه وایي چې ړنګ سول او دې ته د بم جوړولو د فابریکې نوم ورکړل سو.
دا هغه خلک چې هغوی په دې کې لاس درلودو، یا کسان چې په مواد مخدر کې لاس لري، په تریاکو په قاچاقو کې لاس لري، دا د هغوی خبرې دي. په هغې ځای کې موږ دغه موضوعګانې د دښمن چې په دې لاره باندې او مرکزونه د دوی وو، د ښوونې روزنې مرکزونه وو، هغه موږ ټول مطبوعاتو ته ورکړه. په تلو کې په حتی ازادي راډیو ته موږ ورکړه، ور ومو لیږل. په شمشاد کې هغه خپاره شوه. موضوعګانې په خپله باندې ولیدلې. په هغه کورونو کې چې د دښمن د ښوونې روزنې مرکزونه وو، یا موضوعګانې وي او یا د ماین جوړولو مرکزونه وو، موږ هغه وران کړي دي. نو د هیچا کور هلته نه دی وران شوی.
بله وزیر صاحب، هغه خلکو ته چې اوس هم دوی ادعا کوي چې موږ د نامنۍ له کبله بېرته خپلو کورونو ته نسو تلی، یا مو کورونه ړنګ سوي دي، دوی ته تاسو څه ډاډ ورکوئ چې څنګه دوی کولای شي بېرته خپلې سیمې ته راسي او مسؤون اوسي، خوندي اوسي د بریدونو او د بیا هم نورو عملاتو څخه؟
وسلوال پوز د خپلو خلکو په خدمت کې دی. هر چېرته چې نامنۍ وي یا امنیت خراب وي یا تهدید وي، دوی هلته زید امنیت د ټینګولو لپاره د خپل سر په بیه باندې هلته عملیات کوي. که دا په هلمند کې وي، که په سنګین کې وي، که په غزنی کې وي، په اندړو کې وي، په هر ځای کې چې وي زموږ خاوره ده، وسلوال پوځ هلته ځي، د هغوی لپاره عملیات ترسره کوي او امنیت ټینګوي. موږ خپلو خلکو ته ډاډ ورکوو چې وسلوال پوځ همدغه دنده لري، که په سنګین کې وي، که په هلمند په کومه بله برخه کې وي. نو زمونږ دا دنده ده چې دا کار مونږ کوو.
بله وزیر صاحب، او دا ماینونو په اړه څه وایست چې یو لوی او مهمه بیره د خلکو د همدغه ماینونو څخه ده چې دا غ لقبل هم دوی نسی تلای، ځکه تاسو هم یادونه وکړه چې ماینونه
نسی. نو ما هم تاسو ته وویل چې د دښمن ستره جفا د خپلو خلکو سره همدا ده چې چې دوی ماینونه په مسجد کې په کارواندو کې د خلکو په کورو کې په سرکو باندې په عامه ځایونو کې دوی ماینونه دي او عامه خلک ور باندې وژل کېږي. خو موږ ډېر کوښښ کړی دی کله چې موږ عملیات هم کوو په پوره تدبیر باندې کوو د دې لپاره چې ملکي تلفات رامنځته نه شي. نو ماینونه یو مشکل دی او موږ ټول وخت د دې لپاره هلې ځلې کوو چې اول ماینونه خورسا کړو بیا وروسته د هغې نه عملیات وکړو. په هغه سیمه کې چې ماینونه دي موږ کوښښ کوو چې هغې ته انفجار ورکړو او هغه وباسو.
اوس ته فکر کوي چې آیا دغه ماینونه دومره په اصطلاح خونسا شوي دي چې خلک په ډاډه زړه راشي؟
تاسو معلومه ده چې په هغې ساحه کې موږ ټولو مطبوعاتو کې ویلي دي په زرګونو ماینونه موږ خورسا کړي دي. حتی په جوماتونو کې د خلکو د کورو په دروازو خولو کې ماینونه ایښي وو. موږ هغه خورسا کړي دي، انفجار مو ور کړی دی، نیولې مو دي، له منځه مو وړي دي. نو معنا دا ده چې دا زموږ دنده ده هر چېرته چې تهدید وي موږ عمل ته ځان رسوو او هغلته امنیت ټینګوو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په هلمند کې د سنګین او ځینو نورو سیمو او ولسوالیو د اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل چې د نامنیو په اړه یې کړې وه. زموږ ځینې دوستان ګیلې کوي چې پیغامونه نه خپرېږي. زه دوی ته وایم چې موږ ته دومره ډېر پیغامونه رارسېږي چې نسو کولای ټول په یو وار او یوه خپرونه کې ځای کړو، نو ځکه یې بېلابېلو ورځو او خپرونو ته ځانګړې کوو. خو یادونه کوم، ازادي راډیو هڅه کوي هر هغه پیغام چې د اوریدونکو لخوا راغلی وي او د غږ کیفیت یې ښه وي، یعنی لږ تر لږه د پوهېدو وړوي، موږ ټول خبرو. کله داسې سوي چې د دوستانو اړیکه د خبرو په نیمایي کې پرېسي او د هغوی هدف نه اخیستل کېږي، نو ستاسو د نورو پیغامونو په هیله دغه خپرونه پای ته رسوم. شمېره در سره ولیکئ، ټلیفونونو ته مو سترګې په لار یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو لوونه تروو
تا ایس په مسودای زک گر زم هوای ها زک گر زم هوای ها تا ایس په مسودای دایش پرم سودای راش راش کحال زما گورے
راش راش کحال زما گورے
مو بدن میں دسرے لمبے پورے
مو بدن میں دسرے لمبے پورے
دل دم رستم نہ خواہی ہاں دل دم رستم نہ خواہی ہاں saish pramasodai saish pramasodai zakagar zuma hawai ha zakagar zuma hawai ha saish pramasodai
نو
په یې کوم چې ورش مچالا
چې طبيب مې خبر شي د حالا
چې دلبر مې خبر شي د حالا
چې دلبر مې خبر خبر شته دا مشکل کلاسان لاهي هاي دا مشکل کلاسان لاهي هاي ستا عشق مسودائي ستا عشق مسودائي زکا کرتا مہاوائی زکا کرتا مہاوائی